السلام علیکم ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د دواړو ادارو نن سهار په یوه ګډه اعلامیه کې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر په خپله ویبپاڼه خبره کړې لیکلي افغانستان د بشري حقونو په برخه کې له ډېرو ننګونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له سخت بشري بحران سره مخ دي او دا ډول پلان به د ټولو هغو کسانو لپاره بدې پایلې ولري چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي. اعلامیه کې دا هم راغلي کېدای شي د دې کسانو د بیرته ستنېدو په وخت کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. یونیسیار او IOM د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقونو د شدید نقص په اړه هم اندېښنه ښودلې او له پاکستاني غوښتي چې په خپله خوښه بې له کوم فشار او په باعزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي. د دواړو ادارو په دې برخه کې له پاکستان سره د همکارۍ ډاډ هم ورکړی او وایي چمتو دي چې د افغان وګړو د ثبت لپاره د یو جامع او دوامداره میکانیزم په جوړولو کې مرسته وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان په خپله اعلامیه کې په ټولو هیوادونو غږ کړی چې په جبري توګه د افغان کډوالو اخراج ودروي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو دا دوه سازمانونه داسې مهال دا غوښتنه کوي چې پاکستان په وروستیو کې تر یوې میاشتې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو اعلان وکړ. ایرانی پولیس وایي په اقبالیا ښار کې د افغان کډوالو په کور د برید په تړاو نور لستنه نیولې دي. ایرنا خبري اژانس د دې ښار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهیمي له قول لري کې دا کسان قضایي ارګانونو ته معرفي شوي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې د ایران په اقبالیا ښار کې یو شمېر کسان د افغان کډوالو په کورونو برید کوي. د اقبالیا ښار د پولیسو مشر دا ډول کړنې خپل سری او د عمومي افکارو ځپل بللې او زیاته کړې ده. اجازه به ونه کړي چې څوک امنیت خراب کړي. د دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي وو غیر قانوني افغان کډوال باید په ایران کې ونه اوسېږي. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو رژیم او القاعده شبکې په ضد د عملیاتو د پیلېدو ورځ ده. 22 کاله مخکې د اوږدمهاله ازادۍ په نوم عملیات د 2000 لومړي کال د سپټمبر د 11 نیټې د بریدونو په ځواب کې پیل شول. د 2000 لومړي کال د سپټمبر د 11 په برید کې چې مشري القاعده کوله په امریکا کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. هغه وخت د القاعده شبکې مشران د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل. امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نږدې شل کاله دوام وکړ. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ په دې جګړه کې 2000 امریکایي پوځیان وژل شول. د افغانستان د حکومت شپږ 6000 پولیسو او عسکرو ژوند وبایلود او په دې شلو کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات 15190 ته رسیږي. د فراه د بخش آباد د بند یو تونل د سوري کولو چارې پرون بشپړې شوې او ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د دې بند دویم تونل د سوري کولو چارې تکمیل شي. یو تونل 50 کیلومتره او دویم 250 کیلومتره اوږدوالی لري. دا بند شاوخوا 15590 هکتار ځمکې ته خړوبولو ظرفیت لري. د دې بند جوړېدو چارې د جمهوریت په وخت کې پیل شوې چې بیا د طالبانو له واکمنۍ سره سم ودرېدي او وروسته بیرته شروع شو. د بخش آباد د بند تونلونو د کانکریټ کارونه تا پاتې دي. نرگس محمدی چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ده وایي دا جایزه به د دې هوډ پیاوړی کړي چې له ظلم سره مبارزه وکړي. میرمن محمدی په ایران کې زندانې ده. دې په یو بیان کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی دی ویلي کله به هم د ډیموکراسۍ او ازادۍ لپاره له مبارزې لاس وانخلي. نرگس محمدی د ایران ښځې زړورې بللې او وایي په ایران کې له ښځو سره ظلم او زیاتې د جنسیت پر بنسټ روان دی. میرمن محمدی سره د سولې د نوبل جایزې ته د افغان ښځو فعاله محبوبه سراج نمانده شوې وه. خو پرون د نوبل د سولې د جایزې کمیټې اعلان وکړ چې څه کال د نوبل د سولې جایزه ایرانۍ نرگس محمدی ته ځانګړې شوه. او د اکتوبر ومه د پنبې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په نړۍ کې د کرنې وړ ځمکې یوازې 20% د پنبې کښت نیسي خو د ټوکر د جوړېدو 20% اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې هم کروندګر پنبه کري خو د پروسس په برخه کې لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا خبر
اساسی او بشری حقوق دراندوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لغه را په دی خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نو ورکول کیږي. موږ سره ملمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح په پایل کې په خپله د تقاعد په هکله خبرې راته وکړي چې تقاعد یعنی څه.
تقاعد یو د هغه اساسي حقوقو له جملې نه راځي دی مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته کومه دوره د خدمت نه چې ده لاغ نه ورسته لاغ نه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي، او کدی چرته د دې دنیا زی د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان لاندې راغلې ده په 48مه ماده د اساسي قانون د 1202 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی اوسي، دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې اوسي، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1202 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډېر سهم د دولت وسی، که څوک عمر 15 نه پورته کیږي او یا یې هم 40 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي، او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپله شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي، یا معلولیت معیوبه شي، یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له همغه معاش نه یو اندازه وزه کیږي، او بیا د همغه پر بنسټ باندې بیرته بې فرمول داسې ده چې په خپله سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له همغه حق نه مستفیده کیږي، که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورسې لپاره هم داسې یو میکانیزم په نظر کې نیولی ده چې د هغه ښځه که چېرته ښځه اوسي د هغه میړه یې مثلا او 18 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي، داسې یو فرمول ده، نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري، او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته د یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولی متقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستله چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي، یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې په دوی باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو کلونو د کار ثمره ده چې له خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بالاخره چې کله دی کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي، او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي، همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي، او دا باید د دوی نمایندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وزه کیږي، او بیرته همغه خپل امتیاز یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه، البته د حکومت بودیجه هم نه، بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کیږي، او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته شدیدي استازداري کوي، د دې حق نه یې برخورداره کړي.
بله، اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو، هغو کسانو ته چې غوډې یو څه سپینګیري سوي دي، مېرمنې یو څه سپینسري سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومان یې پاتې دي، کونډې پاتې دي، په ارزښت به خبرې وکړو. دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه، یعنی همدغه هیله 40 کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت کې لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي. نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده، دې د هغې کورنۍ ته، او که چېرته یې مثلا پله ژوندی نه اوسي، نو د هغه کونډه یې مثلا لورګانې او اولادونه یې په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنې امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوه تضمین ده کورنۍ لپاره یا د همغه شخص لپاره، ځکه یو کس 40-50 کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لاغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو بیا ناهیلي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپلواکتیا تر آخر دی عمر یو انسان ته پکار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ور نه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خواته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله مصباح صاحب، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، نو له هماغه را په دې خوا د خلکو تقاعد هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې اکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
هو په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شول هغه د موږ مامورین دي. لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا د دې تر څنګ دا هم د ادبلو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په 45 کلونو کې آسیب پذیر قشر ده، ځکه چې د دولت له خوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالیې وزارت چوکاټ کې ده د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي لحاظ نه ورته خاص توجه نه ده شوی، سیاسي استفاده هم ترې شوې دي. مثلا تېر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر راټیټ کړ. مثلا اصلي عمر د تقاعد 55 و هغه تر 48 یا 55 کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د موږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په دغه 2018-19 کلونو کې وشو. نو یعنې دا چې سیاسي استفاده ولا ترې نه چې وکړل. په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شوي ول، کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنې بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي هغه کې دې مسلې ته خاصه توجه نشته ده. سره له دې چې تظاهرات یې وکړل، ډېر غږونه یې پورته کړل، اما خاص توجه ورته پخوا هم نه وه شوې. اوس خو بیا بیخي حکومتداري کې خود موږ هېڅ هم نشته. حکومتداري د طالبان وخت کې په عوایدو کې ډېر تکړه دي، ټکس او مالیې او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي، اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کم اندازه چې قانون ته په نظر کې نیولې، په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاصه توجه ورته نه کوي.
کله چې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي په کلونو یو څوک چې تقاعد کړی پیسې نه ورکول کېږي، بیا که نظام بدلېږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کېږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه 2 کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دوغ مستحق خو بیا کېږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګوري دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفید شي. موږ یو ستونزه را پیدا کړله نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځان ته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي لکه اندغه د تقاعد حق، ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنې که یو څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښې ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وو چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وو، هغه څه په خواشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. چې کسان چې خدمت یې کړی ده اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع سوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې سوي، تاسو څه فکر کوئ دغه چې کسان چې تقاعد کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته نه ورکول کېږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره اصلي بحران منشأ سرچشمه لنده زنده نسی مونږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. عمده علت یې دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین مو درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور عواید یو لارې ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه وه، مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یودم راټیټ شول، بیرته دا حقوق نه ورکول، دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین وله دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه داسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي، نو د دغه فقر کم محاسبې ته چې ورشي یو عمده عامل همدغه کېږي چې دوی ته کم حقوق چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ورنه کړی شي خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله مصبا صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې له نورو مشکلاتو سره، له نورو حقونو سره چې له خلکو څخه اخیستل کېږي، یو هم د تقاعد حق دی. څه فکر کوي؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پې نغښتې اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډیره مهمه مسله ده، ولی توجه نه کوي. یعنی طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې هغه هم بیرته هغه کم فشارونه چې باید راوړل شي نشته، د ښځو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې تو شیان په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري. دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیه او دغه خلک د دوی د اهدافو د رسېدو لپاره یو وسیله دي، نیابتي جګړې په منطقه کې د خپل د قدرت ازمایښت او د دې تر څنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. هغه کم استقلالیت چې ملګرو ملتونه یې باید ولري، دغه ساز د یو سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې، یا کم ادارې چې دي چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، په خواشینۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي، دوی غږ وکړي په طالبانو او شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې په خواشینۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري او اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته یې ګټې دي، چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد وسي، نه د دوی په اجنډا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ او هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري، دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي. دوی ته باید حقوق ورکول سي او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد و. همدا اوس که موږ تاسو خبرې اوري، تاسو دو کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بالاخره دا نظام بدل سي، د دوی حق به ورکول سي، یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټېنې کی؟ څه ډاډ دوی ته لري مصباح صاحب؟
ښه، ډاډ خو دوی ته دا ده چې دا د دوی حق ده. ګوره، دا د حق یو تعریف دا ده چې حق به تل ثابت اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نه شي چې دا حق یې نشته. ده د دوی حق ده، دوی خدمت کړی ده، په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي. د حق نه د اساسي حقوقو نه، که هغه د مزد حق اوسي، د کار حق اوسي، د هر حق اوسي، نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام، که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي، د د حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي، ځکه دا یو ثابته موضوع ده. دا د دوی حق ده او لازمه ده چې یو اصل به په حقوقو کې دا چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي، نه معمولا په عمل کې رسېده. کنه تیوري دا وایي چې حق دا نهادونه چې رامنځته کېږي د حکومت په ټوله کې دوی به دا حق ورکوي، خو په عمل کې به داسې نه ده. نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه، هغه مدني فشارونه چې لازمه دي، هغه اضافه کړي، خپل غږونه پورته کړي تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې دا حقوق ورته په معینه وخت کې وروسپاري، او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي، خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده، او هم په اخلاقي لحاظ، هم په اسلامي لحاظ. یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي، په دوی باندې باید زړه سوی وشي. دا ډېر محرومه طبقه ده او دوی بل هیڅ چاره نه لري، او د موږ غوښتنه، ډېره جدي غوښتنه د چارواکو نه هم دا ده چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي، په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه، دوی له یو دوکاندار نه، په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي، په هغه مخ رقم سره دي، په همغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته، خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي، ځکه دوی بیچاره دي. دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده، دوی زاړه شوي دي، زړښت ته ور روان دي، دوی بل هیڅ لار نه لري، خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي، هغه چې یتیمان لري، هغه چې معلوله دي، معیوبه دي، او بله هیڅ هیله نه لري، بله هیڅ چاره نه لري. نو په دو باندې واقعا زړه خوږی په کار ده، هم له حقوقي لحاظ، یعنی په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده که چېرته دا حق نه ورکوي ورته. ستونزه خدا ده چې دا حق دوی ته نه ورکول کېږي، دا اوس دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي. کلونه شوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي. نو لازمه ده شته حاکم نظام ته که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کړي، د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي، د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی. نو ولس همدغه ده، همدغه بیوزله ولس ده چې دوی دغسې حقوقو ته اړتیا لري. نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي، او پرته له دې چې رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا، یعنی پخپله دوی ته هم لازمه ده چې، یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت، نو عمري عدالت خو بل څه نه ده، خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي، او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي. دا خو به ډېره نازواني بی عدالتي وسي چې دوی د خپل د تاریخ پورې مربوطه یا کوم دغه سیاسي جوړښت چې دوی ته حسي امتیازات ورکي، او بیرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومي، او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي. نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خاله تاسو نه هم مننه، مهرباني.
درن دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه پرې خبرونه کې د تقاعد پاک باندې خبرې وشوي. لمو سره ملما و د حقوقي چارو پو سبحان الله مصبا تربیه فرض کې چې است الله ممال او ملګری.
د کرکټ نړیوال چارو
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم، او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری، او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري، او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروان يم. د ازادي رادیو ملممو یو داسې څوک دی چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي. په دې برخه کې لخپل همکارانو سره یو شمیر د وشتونه کړی. د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال را سره دی چې د غنو نورو شانو ترڅنګ د میوه او سبزیو چونکو ماشين هم جوړ کړی دی. مخکې تر دې چې د دغه ماشين او د دوی د ټیم د نورو نوښتونو په اړه یو پښتم لمړی ترې غواړم چې ځان درو پیژني چیرې زیږیدلې او لمړی نه زده کړې چیرې کړې دي.
پیدا شوې خو په حقیقت کې هم ست کرم الله سوالای کې زده کړې په کابل کې کړې دي. مختلف مکتبو کې شخصي مکتبو کې زکات سي منکله راغلم کابل ته. نو اولين زده کړې په کاردان لسه کې وکړې تر شپږم صنف فورې حالته وم. بیا دغه نه بعد د بل شخصي لیسه په کابل کې التقوا په نوم دغه سره پاتې شوم. د سنګ کې چې زه د التقوا کې درس ویلې د سره سنگ ته ما د روبات ټیم هم لاره د مکتب له طرفه هغه ته ما فعالیتونه کې کول. بسریو مکتب د بل مکتب سره مسابقه و. بیا به خپل ټیم معرفي کوله کې کرکټ ټیم او د فوټبال ټیم دا شمه مې ټیم لاره چې په یوه کې 15 نفر و راسره.
د مکتب ورسته بیا پوانتون ولوست او کنه
پوانتون بیا څه کله د موږ مکتب نه فارغ شو. موږ وختل چې لوړې زده کړې په هین کې وکړو. یره کې ما دوه کال د امره واستله نو په دې دمه کې ما غا شارټ کورسونه چې د روبات برخه کې ضرورت و. مکتب کې هم استادان درلار. خو بیا ما خپل شارټ کورسونه نیولې او هغه مخته وړل. لکه په کابل کې ساينس ټیکنالوژي و کورسو الکترونیکس و او بل د الکترونیکس په برخه کې کورسو چې غسرم درس وې دي.
ساينس سره او روبات سره مې نه څنګه پیدا شو.
ولر دکته درته يم دغه نن سبا د کوم ژوند چې د ټول په الکترونیکس او روبات او په دې برخه کې دا نو هر ځوان زه تشویق کوم چې دې برخه ته راسي. زکه یو خو سولتون په کې ډیر دی بل نو وختونه په کې ډیر دی او بل د کار زمينه دومره فراخ کده چې انسان کولای شي هر بخش ته نوځي. مثال یو ډاکټر نه سي کولای شي په خپل ډاکټر نه باندې روزي او کارو کې خو مو کولای شي چې ډاکټر تم هغه وسایل چې ډاکټر ورته ضرورت لري موږ کولای شو دې غل پرم کارو کوم. مثال منګه دی غل لپاره بهترینی چوکۍ ډیزاین کړی هغه کسان چې گذر وی هم فرض وی سپراتل کې ان شاء الله غو پروژې مکمل سي ډېر کم کاري پاتې ده سړي غل لپاره بهترینی. او مدار شته منګه کولای شو زرات کې ملک مثال څنګه څنګه ماشين جوړ کړی دی مې دوه چول لپاره چې لمن نیول ته ټونو پر شای وچی. نو دا غي منګه لاس راوړنې دي دغه د الکترونیکس او روبات ګټه د سیمنګ په هر رشته تن نو زه خپل فعالیت کوم.
د دغه ماشين په اړه وای چې د څنګه ماشين دی وسوک تر استفاده کوي.
د ماشين اول څنګه منګه کله ډیزاین ک ان تیر زمې سیمنګ کار په شروع کو. اول م یو شکل جوړ ک د کانټینری شکل سپ نور نړۍ کې لږه شکل نه کار اخیستل کیږي. بیر کې غاز مصرفيږي په غټه پیمانه باندې غاز مصرفيږي. نو هغه شکل هغه ماشين د کانټینر په شکل وړه د ډیر سخت نو نسم کولای چې هغه لرو پرتو له سوي ته وسو. بیا یو ټول ټیم سره کېنا سو په دې پریکړه وکړه چې موږ څنګه وکولای شو چې دا څه ډیزاین کو چې مصرف ډیر کمی او ګټي ډیر وي. چې بیا موږ خوشبختانه په دې ماشين باندې بریالي شو چې موږ د افغانستان یو له هغو هیوادو دی چې د کار ډیر ورځي لمریز وي. نو موږ دې د لمر نه ګټ په خستلو سره تودوخې سیستم ورته جوړ کړی چې لمر راکښ کوي حرارت هغه ته ایجاد کوي. بیا داخل ماشين ته په دې باد او د پکو په واسطه باندې باد کښ کوي. هغه حرارت هغه د جوړ شوی باد هغه کښ کوي نو داخل ماشين ته وړي. نو دا یو بهترین ده. خو بیا موږ ستونزې درته لرلې چې د دې کې موږ شیشې استفاده کړی وي. هغه شیشې دا وي چې هر څه باندې کې خودل هغه به تورېدل. یعنی خپل رومي لکه مثال رومي در کوم هغه تورېده. نو دا غټه ستونزه وه چې په دې باندې بیا موږ ډېر حل ځلې وکړې. خو دې ته وتوانی درسې او د شورت ډیزاین کوم د پلاستیکي چې هغه د لمر شو او ګرځي مګر حرارت داخل ته لاړ سي چې بیا موږ یې غنډې خټې ستونه واخیستل. اوس خوشبختانه موږ کولای شو د افغانستان دغه ستونزه سیده په ښه شکل موږ حل کو. یعنی دا ستونزه اوس که ملاتړ رسرو کې خلک او رسنۍ رسره همکاري وکړي تجارانو همکاري وکړي موږ کولای شو چې د دې اولین فعالیتونه سیدی د بو له جلال آباد نه فایل کوزه کچې. جلال آباد له یو ودو دی له هغه ولایتو دی چې اغلته هر کم ته سبزیجات کیږي. د کال څلور فصل دی په څلور فصلو کې مختلف سبزیجات کیږي.
له ازادي رادیو د ازادي رادیو له ملما سره خاله او ريز مش ملما د افغان روباتیک ټیم مشر اکی رحمان خوشحال دی. د روباتونو او ټیکنالوژي لپاره د یو ټیم د جوړولو فکر کله درته پیدا شو؟
په اول خود سوت چې موږ 2013 کې انفرادي فعالیتونه شروع کړل د ټیم. اول د سوت چې هر څو به مثال په یو دی برخه کې به کار کاو، یعنی یو پروژه به دراله یا به یو مسابقه ته تانو له مکتب او لیا هم له شخصي کورسونه به سده کوم پروژه لرلې، نو ټول کسان په دې برخه کې څه کوم چا پروژه لرل هغه راسترو. بیا یو وخت کې بازارو ننس کې بازارو ننس شاوخوا چې بیا موږ څلور نفر سره کېنه سلو چې پیو کې زوم عبد الله روان او چې ټیم ماوین دا استاد ابراهيم دياني او طيب جان او چې دا څلور وړ سره کېنه سلو نو فعالیت هم له څلور نه شروع کړ. څلور نفرونه چې پیغه ټیم کې موږ پښارنو کې خپل شخصي دفتر مال اړنو پیغه کې سره کېنه سلو هرې چې پروژې لرلې بیا هم دا ویل سي رازی دا به بهتر است دغه دې برخه کې هغه افغانان چې پروژې لري یا همکار کول غواړي نو دا به بهتر است مونږ سره کینو یو ځای شو پروژې مخته یوسو.
تاسو تر اوسه څه کارونه کړی دي؟
مونږ په اول پروژه سیم مونږ وا یو ویلایټ وو چې د کورونا د دیشان لپاره د وایرسونو لمنځه سي وړل دام جوړ کړو پاتې شکلو. بیا دې وخت په تیر ډول سره موږ هند لاس جوړ کړ، زیراک لاس هم جوړ کړ چې د کمپیوټر لارې نه په وصل کې د موبایل لارې کولای شو چې موږ د یو لاس چې چاسي نه په دې بل لاس باندې کولای شو چې روغ حرکت وکړي. مثال لیکل وکړي او هغه شان چې ډیر وزن نه لاره ځکه چې موږ هغه دلته ډیر کم وسایل لرو پیغوم دغه فعالیت شروع کړ. لیکل وکړي رسامي وکړي او سپک لاس یې کې دومره کړیو.
تاسو د خپل کارونه تر اوسه پورې له نورو نړیوالو سره شریک کړي دي کوم کړي وي دی خو خبرګون څو
په لاس سره د نړیوالو سره تر اوسه پورې په دې برخه کې تماس نه دی نیولای. خو اوس په کاناډا کې یو شخصي مسابقه تعین کړي چې دغه سره په تماس کې یو غوي هغه ټیمونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي له هغه راجستر کوي راجستر کولای شپږ زره ډالر غواړي چې پدبخته نه منګه دغه تم نه یو آماده خو منګه کول سه نړیوال مسابقو کې په ښه شکل مسابقه وکړو.
ټکنالوژي کې ویل کی شوی مهمه دا ده چې یو شی چې څوک جوړوي هغه ارزانه تمام شي، توزیع او انتقال او دا شی هم آسان وي. دغه مسایل مو څومره په پام کې نیولې دي؟
ولا اولین کار فهمه غږه ځکه چې دا ماشین موږ جوړ کړی، یعنی که د یو ټن لپاره یې جوړ کړ شاید په دې باندې یو نیم لک افغانۍ مصرف راسي. خو دا بیا داسې ده چې د انتقال کېدل کېږي نه، یو ساحه یې جوړیږي، یعنی ساحه مشخص باید وسي، هغه ځای وسي چې لمر سار لمر راخیزي تر مازدیګر باندې لمر وي. نو دا یو بهترین ماشین ده چې موږ ډیزاین کړی، یعنی مصرف یې ډېر کم ده په افغانستان کې. مثال موږ د 500 منو لپاره جوړ کړی، ما خپل شخصي باغ لپاره جوړ کړی چې ټول دې زره باندې مصرفونه ده پرغلې.
تاسو تر اوسه پورې چې کوم وسایل جوړ کړی دي سوداګر یا هغه خلک چې تولید لري په یو نه یو شکل سره وګوي څومره ورسره علاقه مند شو دلې ده؟ آیا له تاسو څخه اخیستي هم دی او کنه؟
موږ خو په دې برخه کې کوشش کوو چې تجاران پیدا کوو. مثال د ماشین نه براتی اوس ماشین د سیس ماشین موږ جوړ کړی ده، نو په تجاران دلته سم سره راغلی شخصي دفتر کې دا سم چې ورته خولې دي د دې په خپل لیدل دي به واقعیت علاقه خولې د دې دارته ویل دي چې مونږ به تاسو په نړیوال بازار یې په دوبه کې مونږ تاسو ته مارکیټینګ کوو. دا شانس تاسو دلته وچکړي دي دا به مونږ دوبه ته وړو ټیسټونه به دلته مونږ کوو. دوبه کې به په دوبه کې به مونږ شخصي یعنی تاسو به شخصي کانفرنس شروع کوو چې د افغانستان یعنی د تازه میوه او د تازه سبزیجات سره څنګه ته وچ سبزیجات هم په بهترین شکل موږ نړیوال بازار ته وړاندې کولای شو. په دې شکل موږ کار کو او تجاران سدي په داخل د افغانستان کې وسنی تجاران نو زیاتره غوي په خپلم دستون ځکه ګیر دی. موږ زیاتره تجاران ته ورغلی غوي راته ویل ستاسو منتظر پاتې سي موږ هم کاری در سره کو خطر سره چې بیا چا هم کاری نه در سره کړي.
فکر نه کوي چې وس خو ډیر شي آنلاین پلورل کی شي او خلک هم آنلاین سودا وی اخلي لدی طریقه مو حتی کړی دی چې خپل تولید خپل اختراعات نورو نړیوالو ته وشیاستو دی غوی توجه جلب کړي.
ولا بوس په رسنیو کار شروع کړي، په سوشل میډیا هم کار شروع کړي، د دې رسنګ ته موږ اوس کوشش کوو چې په دې برخه کې د سوشل میډیا او د انټرنیټ لارې د خلکو ته بازار پیدا کو، خپل هغه څه چې موږ لرو باید په نړیوال ته وښیو چې دا شی موږ لرو، یعنی اوس کولای شو موږ د خپل هیواد هغه ستونزې حل کړو. په دې برخه کې کار کوو، روانې مخې ته ځو.
تاسو ویل چې په 2019 کې ولا فعالیت پیل کړی وو، په هغه وختو کې خو حکومت تر څه ناڅه له دا ډول نوښتونو ملاتړ کاوه، له تاسو سره څه کومک نه وکړي؟
په هغه برخه کې څو ستونزې موږ لرلې. یو خدای وو چې په دې برخه کې علاقه ډېر کم زده کړې لرلې. مثال داسې کسان موږ سره نه وو چې په دې برخه کې فل رسیدلي خلک وو، خو ځینې ملګري موږ په هند کې وو چې په دې برخه کې درس ویلې دي، غوسره په تماس کې سولو، دا څلور نفره دلته وو، نو یو څه کله راتلل هغه پروژه چې هغه دا کار کېدل په مشترک هم کار کولې، یعنی د واتساپ لارې به موږ ټول سره په تماس کې وو. خو خوشبختانه بیا چې 2019 کې څه بیا سره راغلو کې نه سولو، موږ په هغه ټیم کې په کورونا وو، نو نشم کولای چې هغه پروژې چې موږ باید عملي کړی وای نه کېدل، امکان نه لاره. کارم په کوم په یو پروژو باندې چې څنګه موږ د کورونا لپاره او د خرګو لپاره دا سربا ډیزاین کو چې ستونز نه راوځو، خو په هغه ټیم کې موږ ستونز ډېرې وې.
تاسو د ټیم په اړه کې کار اته وای چې ټیم مو څو کس دی او ټول په دې برخه کې زده کړې لري کار کړی دی؟
مونږ په ټیم کې 13 نفر یو، چې موږ د مختلفو ولایتو یو. مثال زه د کابل د پکتیا يم، نور درسه د کابل دی، د پنشیر دی، د کندوز دی، او هغه ځوانان سره په تماس کې چې په دې بخش کې علاقه لري د هیواد، یو سره په تماس کې غواړو چې یو هم دې ته وه هڅو چې په دې برخه کې زده کړې وکړي، نو وختونه وکړي. نو هغه کسان چې ورتیا لري موږ په خپل ټیم تر کنه نه باسو، دغه پروژې ګورو، دغه نوښتونه ګورو، دغه فعالیتونه ګورو، دغه طرحې ګورو، غو نه باندې به خپل ټیم تر کنه نه باسو چې موږ سره به همکار پاتې شي. ځکه چې د هر چا مختلفې پروژې موږ راغوړو، په ستونزې لري په ستونزې کار کوو چې په ښه شکل سی ووسی.
تاسو د نورو پروژې ګوري او ورسره همکاري کوي، آیا نوی کسان نه روزي؟
دې برخه کې موږ باید هر کسان سي موږ سره باید فعالیت کولای، مطبخته موږ د سجای نه لرو، او کچیرته ځوانان هم راسره وسی، د الکترونیکس وسایل ډیر ګران دي په افغانستان کې، په پاکستان کې ډیر ارزانه دي. نو موږ هغه کوم پرزه چې پاکستان نه څوک راځي ورته چې دا پرزه درنه راوړي یا دا شرط راوړي چې دلته موږ ضرورت ورته، نو د سجای موږ نه لرو. سي مثال د شخصي کورس په شکل وسی، یا هم د کوم دفتر چې موږ اوس لرو په شهر نه وکي، یوه کله به موږ خپل پروژه مخه توي سو دوه طاقت دي. نو هغه خلک چې د لارو پروتو ولایتونو راځي، نو یو وخت بیا د شپې جا یو تیګ او دا شاند مصرف واړی چې موږ دا مصرف زور نه لرو، په خپل شخصي لګښت باندې وسفر په الحال اخته، او هر څوک خپل وظیفې لري، وظیفو سره څنګه ته خپل پروژې هم لري، چې بیا د یاد شپې له طرفه کار وکړو یا هم د جمعې ورځ کار وکړو په زیاتره پروژو باندې.
بله، زما منظور دا و چې کچرته کورس تاسو جوړ کړئ، شاید له دې طریقې عاید ترلاسه کړئ، یعنی خلک چې تاسو روزي هغوی به خامخا تاسو ته فیس درکوي.
رښتیا درته وایم، په دې برخه کې چې کوم کسان موږ څو وړیا چې ځان رامرفیکي ټیم ته راځي، چې ګور وخت استعداد لري، هغه بیا موږ خپل کورسونه لرو، لکه الکترونیکس کورس ته او کارته چار کې وته ور مرفیکو خپل استاد درس ورته، استاد دا کس راځي د کسره به همکاري کوي. مثال کې اول شاګرد یو سات کار وسره کوي، د سره به 2 ساعت 3 ساعت کار کوي، چې لږ بیا راوځي، بیا موږ ورته راسه پروژه باندې په خپل د موږ شخصي دفتر کې کار وکړ، مخه ته یو څه چې کستون زلري بعد له وخت ټول پروتولي غستون زای په ښه شکل ورته حل کوو.
څومره هیله لري چې بل اخره به استاد سو کارونه نور نړۍ ته هم ورسی شي، نور به هم استقبال کړي، او د دې طریقې به استاد ملګرو ته یو عاید پیدا شي.
والله له خوندې دي حقیقت سي په داخلو هیلو ته برسي کو، خپل زحمت نه پرېږدو، ځکه چې ډېر ستونزې لري، له ډېر ستونزو شکر راوتل یو. هغه ستونزې چې موږ بلاره لیکسان رس رقم او په یو پروژه بم کار کاو، په یو غته بم ساتر هبم لیکل، او غته هبم سینه سم لیکولای، خو شکر دې ستونزې نه راوتل یو. ان شاء الله په که ژوند رس ریاری وکړنه په دې برخه کې به خیر سره راوړنې بم ولرو، او که زمينه برابر اسو نړیوال مسابقه وتمزه موږ له هیڅ کم نه کولای سوچې دي. یو وی وزارت لپاره موږ روبوټ ډیزاین کو طرح مکمل کړی د 3 ډی شکل کار کو سی اسناد یو دفتر مثال د هر ورځ اسناد اوټوس پر سی سکن سی په خپل منظم الماری کې اوس کیږي.
تاسو کوم وزارت سره په دې برخه کې خبرې کړې دي؟
موږ وایو چې اول روبوټ جوړ کو بیا وزارت ته وړاندې کو چې دا شای موږ په افغانستان کې جوړ کړی ځکه دا کار موږ کو د افغانستان کې هغه شان پیدا کیږي چې کلم تکمیل کنه وزارت ته وړاندې کو چې موږ کولای شو دا ستونزه حل کړو. مثال په تذکرو وزارت ته مخابرات کولای شو چې هر څوک خپل اسناد ورکوس پر اسکن کړي او خپل سرور کې واتساپ کې کمپیوټر ته ساب سی او هغه کېږي هغه خپل الماری کې منظم کړي چې په بیا چیرته راتلونکي کې ضرورت څه کولای شو روایت خلو استفاده ترې وکړو.
تاسو له خبرو پوه شوم چې لا نورو هیوادونو ته خپل نوښتونه نه دي رسولي په داخل کې څنګه ته کوم نندارتون نه جوړی چې خیالته وخیاست په نندارتونونو کې عموما بیلابیل خلک راځي او ممکن داسې کسان چې هغوی علاقه مندي ولري او ممکن ستاسې محصولات واخلي.
نندارتون نه سو د کابل کې څکله نندارتون جوړېده یو څه غفلت موږ کړی او هغه څه چې موږ باید وړاندې کړی بیا خپل وخت کې وړاندې نه کړل پر فرق کړی په کابل کې څه کوم نندارتون جوړېده او ان شاء الله کابل نندارتون جوړېږي خپل وسایل مثال هندلاس او سینسي ماشین او هوم اټومیشن او زیرا کور مثال چې هغه د موږ جوړ کړی د میوې ماشين دا چې دا به موږ وړاندې سراتون کې وګار دې په دې کې کاو د باران سیستم د چې کولای شو په نورو نړۍ کې استفاده کیږي هغه په افغانستان کې موږ عملي کوو.
bale دا د خپل کار په جریان کې کله نا کله انسان عجیب او غریب شان وویني عجیب خاطرې ولري
پښتو کې متل دی خدای کو دې کار وکړو کې نو موږ خو ناموز دي پروسته یو کله کله شرط ساتي نو به په تاسو راوي چې باید راوځي او اډوانټ سره کې پام هم نه په ورډ باندې کار کو نو شرط سره کې بیا موږ وخت راوي چې وای چې ورو وخت په کار باندې اخته نو ویکس په خپل کار ته موسه نو دا تر موږ لپاره جاری بستونځي چې کله کله موږ په کار چې فکر هم بل طرف ته سي نو خپل برق متشاکل راکې سي بایدار او ویښ وس خپل کار ته نو دای مال لپاره د ژوند ډیره جاری په خاطر ده چې کله کله موږ په بورډ باندې کار کوو یا هم فکر هم بل طرف ته سي یا هم د ژوند افغانستان خو تاسو ته معلومه ده چې شپږ سو رقم ته ځوان ستونځي لري نو هغه ستونځي چې کله موږ برق شاکي هغه ستونځي رانه هیریږي راته وایي چې هغه ځان نه پتیره ده د اوس زما کې کار وکړه مخې ته ځه.
انټرنیټ او د برېښنا مشکل هم په افغانستان کې ډېر ده دا مو تر څه ده پوری د کارونو خنډ دی.
ولې درته وي دا خو یو په افغانستان کې انټرنیټ ډېر ګران ده چې موږ په یو پروژه باندې تحقیق کوو څېړنه کوو کار کوو نو موږ ته تر ټولو ګران انټرنیټ غورځي. مثال موږ انټرنیټ په هر کس لپاره مې ورکړی څوک تحقیق کوي غل لپاره انټرنیټ فالو اپ چې غټه ستونزه ده چې په یو ساعت کې یو انټرنیټ کار کوي په بل ساعت کې اوس ما د موبایل هیڅ دی وای فای سم کنیکټ کړی چې تر بل سنت دی د موبایل د لپاره غټه ستونزه ده.
ل ازادي رادیو د ازادي رادیو ل ملما سره خواله او ریز مش ملما د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال دی.
څومره افغان ځوانان ل روبات او نوي ټکنالوژي او الکترونیکو ل دې شانو سره علاقه لري؟
تقا څو کالونه کې سدي ځوانان کار کوي په شخصي لګښتو باندې اخته دي. ځوانان ډیر په دې برخه کې علاقه لري چې کار وکړي. ما خو تاسو ته مخکې ملي چې د دې کار د څه چې ګټې ډیرې دي سهار ډیر پراخه ده په مختلفو برخو کې کار کوي نو ځوانان واقع تر ټولو په دې برخه کې ډیر اخته دي او خپل په فعالیتونه کوي نو واقع چې کله کله سړی د دې استعدادو ته وګوري سړی په ځان باندې افتخار کوي په افغانیت افتخار کوي چې واقع په افغانستان کې د استعدادونو ست چې دې برخه کې تعلیم هم نه ده کړی شارټ کورسونه چې ویلي دي چې نه دی ویلي خود دې ذهنیت وګوره دې طرحه سی وګوره وقت انسان په خپل افغانیت او په ځوانیتو باندې ویاړي چې وقت موږ یو څه یو څه کولای شو ان شاء الله.
په دې کوم طرحو کې چې نو افغانانو وړاندې کړی دي اکثرا دوی یو شای دي لپاره جوړ کړی دي یو شای جوړ کړی دي لیکن دغه برخه په نظر کې نه دی ولې شي نو که زه دا شای جوړوم د دې ګټه داده چې ام دې اوس چې په بازار کې کوم موجود ماشينونه دي تر هغه دا ارزانه دي او تر هغه کار کوي. یعنی هغه وخت یو شی بازار پیدا کوي خلګي اخلي چې تر موجودو وسایلو یو څه وراواله خواله ولري، یا اقتصادي وي یا کاري ډېر موثره وي. دغه شی ته تاسو په خپل کارونو کې څومره پام کړی دی؟
زه به تر اوسه د الکترونیکس برخه کې سه اورس تر بل هر شی ډیجیټل کیږي. مثال مخکې په یو چیپ وو ډیر غټ اندازه بینی ولا، یو چیپ دی بس وسوسوي، بل چیپ دی بس وسوسوي. خو اوس شکر الحمدلله ټکنالوژي دومره مختلفه لسی دی، څو چیپونه کار یو مثال یو چیپ تر واستای دا. نن سبا په ټول بازار کې هغه شی څوک خوخی چې سمارټ وو سی، خو سی ارزان وو سی او کارکردګي خو سی. نو په دې برخه کې وخت هر څوک کوشش کوي چې نو وختونه وو کې کار وو کې او مخ ته لاړ شي، ارزان وو سی، خو وو سی، بهتره وو سی.
له ازادي رادیو د ازادي رادیو له ملمه سره خواله او ریز مش ملمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال دی.
په یو سنۍ دنیا کې رقابت ډیر زیات دی، ځکه چې ډیر هیوادونه دي چې ډیر وسایل لري، ډیر امکانات لري، ډیر اسانتیاوي لري، ټول په دغه برخو کې کار کوي. نو د یو افغان لپاره به د رقابت په دې سخت میدان کې سیالي ډیره سخت دی. که څنګه
ولکه هغه د سیالانو سره چې اوسې په سیال به اوسې، که د سیالانو نه لري اوسې او که دا بیره موږ چیرته ولرو چې واقعیت موږ دغه نه شو کولای، یا هم هغه ډیر مخکې دي، نو موږ ورځ تر بل شاته پاتې کیږو. موږ له چا کم نه یو، زه په خپل ځوانانو باندې ویاړم، افتخار وکوم، ځکه چې که څه هغه څومره وسایل لري، څومره بودیجه لري، دولت له خوا څومره سپورټ کیږي، شخصي له طرفه څومره سپورټ کیږي، او په میډیا کې څومره سپورټ کیږي، نو زه سیده خپل ځوانان کوم، زه بیا په افتخار کوم که شاتم دي او ورځ تر بل هغه څه چې وي نړۍ مخ کوي موږ تر پاتې یو، چې دی بیا کور سی بیا همت لاس نور کی مخ کیږي. موږ ترې کم نه یو، که زمينه برابر سي موږ لا هم بهتره کولای شو، ځکه چې کار کو که سیال سره وو سیالان چې څومره کوي وو سي موږ هم کوم روس را کوي کیږو. که چیرته موږ د سیال لا ویرو کو سي مثال هغه دومره مخ کیتله، نو دا خو موږ ته د ماته معنا لري، موږ یو خپل ماته نه مانو. او زه په ځوانه تم چې ماته بنه مني که بهتره نه وي په متوسط شکل خو به کار وکړي کنه، متوسط شکل وکړه په بهتر به کې ان شاء الله الله تعالی رحمان و رحیم دا کار وکا او مخته به سبا یو پروژه
د خپل داسې کومې پروژې په اړه راتو وای چې تر اوسه پورې مولا بشپړه کړې نه ده، خو په پام کې لري چې بشپړې کې او ورته ډېر هیله لري چې دا به یو لوی تغییر راوړي.
دغه شې پروژه مونږ لرو، یو زیرک خار ده چې هغه کې به هر شای د الکترونیکس لري کېږي. که یو څوک سرمایه گذاری کوي د خپل سرمایه گذاری نه ودی ګټه اخلي، چې په دې باندې مونږ اخته یو، هر کس ته خپل موضوع ټاکلی ست به دې موضوع باره کې تحقیق کوي، څېړنه به کوي. مثال او یو خار کې چې مونږ د خار ډیزاینو اتفای باید ډرون وسی، امبولانس باید ډرون وسی، مثال د ډرون لاره کارو کې روبوت باید هغه وسی، څورته وای اتفای وسی، هغه سنتي مثال چې ونه کرل کیږي ونه ته باید په خپل انداز او ګور رسیږي، هغه وبوت په پاکي وبو دي مثال فاضلات وبونه دي، نو هغه باید بیرته په خار کې مصرف شي چې ریان ولري، او هغه فاضلات وبو سي دي لغونه بیرته موږ په زراعت کې استفاده وکړو، نو بیرته خار لپاره چې په دې خار کې چا سره مې گزاري کړي یغه لپاره ګټو کوسي، دا به موږ لپاره یو بهترینه پروژه وي.
دا پروژه به څه وخت بشپړ شي؟
ما درته ویل چې د دې پروژې لپاره موږ اوس په وړکی کور کا کار کړای چې اوس هم تکمیل کړای دا، چې اول موږ د کور نه کار شروع کوو، یو کور څنګه سمارټ وو، هر څه چې الکترونیکس دی، مثال کارا یو کس مریض وي نو خپل د بلاک سی اوسېږي، باید مرکزی سرور ته دی هغه انتقال کې سم مثال زما مریض هم یا ضرورت لرم، یا هم ور ولیکې د په دې ساحه کې ور ولیکې د چې نور غور زیات فخش نسی، نو یغله لپاره مونږه کې اتفایا چلاندېږي کسان راځيږي وخت نسی، یغله لپاره مونږه ډرون ډیزاین کړای چې ډرون مونږه کولای شو خو استفاده تری وکړو په دې برخه کې.
ډیر زیات مننه، ډیر لطف
وکړه، مننه ور زوندای وس.
دا د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال.
خوڑلیم زی سم دزڑ پسر ویشتلیم ازار مخلاز مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کڑد ہر چا سر پٹے آرانے مپل باسی خندام غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا پیدا وے د چان وے اشناز چکول میں ستاو سترگو تکاتا ہو خود بگر زم لے ونے پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
آزادی رادیو
پل تلے تم منگوڑ کے لے پیتا مسافر دوست ملشی پیان رازی نا کور کی سوکی تا پیان رازی نا کور کی سوکی تا تو مسافر دوست ملشی پیان رازی نا کور کی سوکی تا پیان رازی نا کور کی سوکی تا صبح ملتا نو صبح تلی بھی دو پیتا پیان رازی نا سوتے تھا پیان راجی نا اٹھ سوتے تھا
ಸೌಖ್ಯ ಪ್ಯಾನ ರಾಜಿ ನಾವು ಸೌಖ್ಯ